السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته خراغلاست لومړی خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ وای په اسلام آباد کې له چارواکو سره تحریک طالبان پاکستان په اړه راپور ته شوی واندې خو او د افغان کډوالو لپاره په اسانتي او خبري کړې دي خغلی ویسټ نن سهار له پاکستان دروانې دوه پر مهال خپل ایکسپاند لیکلي هغه د دې هیواد د پوز لوی درسیز جنرال عاصم منیر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سیف دورانی سره کتلي دي ویسټ زیاته امریکا په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره ولاړه ده هغه له افغان کډوالو او نړیوالو سازمانونو سره د پاکستان له چلن هم مننه کړې ده د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ د دسمبر په ومه پاکستان ته تللی و بلخوا د افغان خو ځونجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هر سجر د طالبانو په بند کې د بشري حقوقو د زنداني فعالانو د ازادي دوه غوښتنه کړي اغلی اميري نن سهار په خپل ایکسپاند د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په طالبانو غږ کړي چې جولیا پارسي منیجه صدیقي ندا پروانی پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې یوازې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوې دي لبند خوشی کړي رینا اميري زیاته کړي نیول شوې کسان د ستایلو دي او نه باید مجازات شي د طالبانو حکومت تر اوسه د خو ځو بشري حقوقو په برخه کې دې فعالانو د نیول کېدو په اړه هیڅ هم نه دی ویلي خو د نیول شوی یو کسانو کورنۍ څو ځل تایید کړی ده چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دي د کرکیچون او بشری څېړنو مرکز وای په افغانستان کې د خوځو د زده کړو پر وړاندې د شتان ننګونو په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحا کې د وی غونډې پر مهال خبري کیږي د مرکز په خپل وی پاڼه دا خبر ورکړي په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې مخکښ کارپوهان نړیوال سازمانونه او نور اړوند چارواکي راټولېږي او د افغان خوځو د زده کړو پر وړاندې د خندونو په اړه بحث کوي د کرکیچون او بشری څېړنو مرکز ویلي دی د کانفرنس د څېړنو نتایج به د یک شنبه پر ورځ د دوحا فورم په نوم د پالیسی جوړونکو او نور ګډونوالو هغه غونډې ته وړاندې شي چې څاکات د ګډو برخلیکو نو د جوړولو تر سرلیک لاندې جوړی د طالبانو یو چارواکی دا کړی چې دوی له پاکستان راستنیدونکو کډوالو ته د استوګنې لپاره د زمکو دوه لکه نمرې چمتو کړي دي د طالبانو د کرنې سرپرست وزیر عطا الله عمری په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې به اختر اژانس پر کړی ویلي چې راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د زمکې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د خارګوټو په چوکاټ کې چمتو کړي دي او هغه کسانو ته ورکول کیږي چې خپل زمکې نه لري د خغلی عمری په خبره د هغه کورنۍ لپاره چې تر لس پورې غړي لري لس بیسوی او د هغه لپاره چې لس غړو زیات لري پنځه لس بیسوی نمرې زمکې ځانګړي شوې دي هغه ویلی حکومت با دامز مکی راستنیدونکو د پنی مبایا یا 500 سلنه تخفیف ورکوي او پلمړی کال کې به هیڅ پیسې هم ځنی نه اخلي دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان تر دې دمه له 4.5 لک ډیر افغانان راستنه شوي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وايي د حماس د تونلارې ډلې بیرحمي هیڅ کله فلسطینیانو ته د ډلې ایزې سزا پلمه نشي کړې امریکا او اروپایي ټولنه حماس د وی ترهګرې ډلې په توګه پیژني انټونیو ګوتریش زیاته کړې ده شاوخوا یو سل تیرش تنه برمته لا هم د حماس په بن کې دي هغه د دې برمته او د سمدستي خوشکېدو غوښتنه هم کړې ګوتریش دا څرګندونه داسې مهال کړې چې اسرائیل د حماس ډلې پر وړاندې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي د فرانس پریس خبري اژانس راپورونه پر بنسټ د غزې د روغتیا وزارت ارقام ښیي چې د دې حملو په ترڅ کې تر دما غزا کې لول لزر زیات کسان چې ډیره برخه خزي او ماشومان دي وژل شوی او د روسي جمهور رئیس ولادمیر پوتین وايي پر روانه مارچ میاشت کې د جمهور رئیس پټاګونو کې بیا هم ځان کاندید کړي خغلی پوتین چې په اوکراین کې د روسي د جګړې د ګډونوالو سره ورو پړاله کې خبري کولې تایید کړي ده چې د غواړي دی ویبل دورې لپاره هم جمهور رئیس شي دمل چې پوتین بر روانه ټاکنې په ډېره اسانۍ وګټي او په دې توګه بدایل جوزف سټالین وروسته یوازې نه رهبر وي چې پر کرملین تر ټولو د ډېرې مودې په مخه واک چلوي ولادمیر پوتین د ویبل شپږ کلنې دورې لپاره د جمهور رئیس پټاګونو کې د خپل ځان د کاندیداتوري اعلان ورسله هغه وکړ چې د اوکراین پر اشغال شوی دونیتسک سیمه د روس پلاوا پارلمان مشر ارتیوم ژوگا په مستقیم ډول غک پر وکړ چې د مارچ 12 نیټې د جمهور رئیس ټاکونو ته ودرېږي ژوگا ادا وکړه چې دا وختونه د دونباس سیمې د ټولو خلکو په استازیتوب کوي دا وو خبرونه ترن اوریدونکو د دې خبرونه لوي برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې خلا غوړاندې څو راپورونه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر روانې غونډې په درشل کې د بشري حقوقو څار سازمان یو جګپوړي چارواکي وایي میرمنې باید په دې پوه وي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي د بشري حقوقو څار سازمان د خوځو برخې مرسیال حیدربار د خط څرګندونې په خپل ایکسپانه په یو ویډیو پیغام کې کړی دی هغه د هم ویلي چې د امنیت شورا د غونډه راتلونکي ونې جوړیږي امنیت شورا تایید کړی د روانه میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي خو د غونډې نیټه نه ده ښودلې تفصیلي په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار د سازمان د خځو د برخې مرستیاله وای چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي هیدربار پرون پر خپل ایکس پانا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې په راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
We're increasingly concerned about what has been
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور لته لاسه کول وروسته څه کوي د شفافیت نشټوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې. دوی نوموړی د بندو دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکۍ ارزونې د بهیر مشري کوله غوړو هیوادونو ته معلومات ورکړل او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د بندو دروازو تر شا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه او را روانه اونۍ د دسمبر په 11مه د سویس، جاپان او متحده عرب امارات په بلنه د بند دروازو شاته بل غونډه جوړیږي سو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې تر راپور پر وړاندیزونو بحث وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان دی جکپوړي چارواکي همدارز وویل هغه خځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنې لاندې د بشري حقوقو له سرغړونو کړيږي حق لري چې په دې پوښي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازي خبرې وکړي او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپلو ارزونو راپور شاوخوا یو میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې لمخې چې رسنیو ترلاسه کړې وه سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همدارز ویل شوي چې په ټولو نړیوالو سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې دا هم راغلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالر کنګل شوی شتمنۍ د آزادولو لپاره یو بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشری حقونو په تیره د ښځو حقونو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تروسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 800 ورځو راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي او نږدې 1 کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې د 15 میکلیز په دورشل کې د امریکا متحده ایالاتو طالبانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو په چارواکو بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزیر وايي په دې بندیزونو کې هغه کسان په نښه شوي دي چې د بشری حقوقو په سرغړونو کې ښکېل وو. د طالبانو دوه لړپوړي چارواکي هم په دې بندیزونو کې شامل دي. طالبانو بیا ویلي چې د بندیزونو لګول د ستونزو حل نه دی.
د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د بشری حقوقو د اعلامیې د 15 میکلیز په مناسبت له افغانستان نیولې تر چین، ایران او هیتی پورې پر 100 کسانو چې په خپل هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولې دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې په دې ډله کې د طالبانو د حکومت 2 وزیران چې د ښځو او نجونو پر وړاندې په ځپونکو اقداماتو له هغې ډلې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو په بندولو کې ښکېل بلل شوي هم شامل دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي چې د خزانه وزارت د چارواکو په وینا په قتلونو، اختطافونو او وهلو ټکولو کې لاس لري هم په دې فهرست کې شته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه دا بندیزونه وغندل او ویلیکل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر شیخ محمد خالد حنفی او د علومو د اکاډمۍ پر مشر شیخ فرید الدین محمود لګول شوي بندیزونه او د فشار راوړل د حل لار نه ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې امریکا د دې ډول اقداماتو ناکامه سابقه لري، نو باید د ده په وینا پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار نه کړي. د امریکا په بندیزونو کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي چې د امریکا د خزانې وزارت په وینا په بهر کې د ایران د حکومت د مخالفینو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پلانولو تورن دي، او دوه چینایي چارواکي چې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو په شکنجه کې لاس لري هم شامل دي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن پرون وویل د امریکا ژمنه چې د بشري حقونو دفاع به کوي سپېڅلې ژمنه ده. هغې زیاته کړه له بشري حقونو او بنیادي ازادیو سرغړونې چې د نړۍ په هر ځای کې وي زموږ د ګډو بشري ارزښتونو پر زړه ګزار بلل کېږي. د دې پرېکړې په اساس هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کېږي، او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د پنځه‌اویایمې کلیزې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په 14 هیوادونو کې پر 30 کسانو د ویزو بندیزونه لګولي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل دا بندیزونه پر هغو افرادو لګیدلی چې د جنسیت په اساس په تاوتریخوالي او د ښځو او نجونو د ځپلو په اقداماتو کې لاس لري. ښاغلی بلینکن زیاتوي چې متحد ایالات دا بندیزونه له هغو اقداماتو سره د حساب کتاب په نیت لګولي دي چې د قانون د حاکمیت په کمزوري چاپیریال کې ترسره کیږي. د بلینکن په وینا د دې بندیزونو هدف د ښځو، مدني فعالانو او سیاسي مخالفینو په څیر د ټولنې د بېوسۍ او زیانګالو غړو ملاتړ دی. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې د 1948 میلادي کال د دسمبر په 10 نیټه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا اعلان شوه د ټولو وګړو لپاره د بشري حقونو معیارونه او اساسات ټاکي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او د کونړ غازی آباد او ناړی او نورې سان د کاندیش او برګی مټال ولسوالي اوسیدونکو په خپل سیمو کې د سړکونو خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي سړکونه دومره خراب دي چې عملی ناروغان درښتونه نه رسیږي. د دوی شکایتونه په دې راپور کې واوري.
د ختیځ نورستان او د کونړ د دوه ولسوالیو ناړی او غازی آباد اوسیدونکو وایي ل اسمار ولسوالی څخه تر برګی مټال پورې په لږونه کیلومتره اوږد سړک وران ویجاړ پروت دی او عملی ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالی وسیدونکي حاجی شاه ولی خان ازادي راډیو ته وویل د سرک خرابوالی په وجه ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله ل یوځي بل ځای ته ځانو نه رسوي.
حکومت شته ده، امنیت شته ده، مشکلات نشته ده. د کډاسمار نه پورته تر کومه چې اخیری حد ده ټول سرک خراب ده، مسافرینو ته، مریضانو ته ټول ته تکلیف ده.
د کونړ غازی آباد ولسوالی که څه هم ل ناړی کامدیش او برګی مټال څخه په خ سرک سره نږدې پرته ده، خو ول سودیبای سرک کې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړي او د باران پر مهال پکې ډنډ وبو ولاړې وي. استاد حیاودین احساس
د غازی آباد او ناړی عمومي سرک چې د ختیځ نورستان دوه ول سوالی برګی مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتی دي، او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورند د پرځي کرخې سره هم بریدونه لري. خو د پاخه شوی دی، په اساسي ډول رغول شوی دی. د شکر زیات دی چې امنیت تامین دی، بودیجه د دیو پلاس کې ده. پښتنه هم ده چې په اساسي ډول باندې د دې سرک د جوړېدو چارې پیل کړي. ځکه دلته ولس د ډېرو ستونزو سره مخ دی. سرک بیخي دومره خراب شوی دی چې هغه موټر او تګ راتګ په ستونز باندې شوی دی.
د ځای اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پورې سرک پوخ شو. د پاتې سرک تر کولو باندې هم څو ځله کار پیل شو، خو جګړو ورته اجازه ورنکړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هواری شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګی مټال پورې ټوله دوه ساعته لار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل 15 او 16 ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو له ستونزو یې تر ارګه خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړۍ، غازی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدېش او برګي مټال د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سرک یې په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالي او په کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبلې رسېدو د پارون، اسدآباد، د اسمار، برګي مټال او د نورګرام منډول ترمنځ سرکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمیر ځایونه یې کرکولو ته هم چمتو شوي وو.
درنو اوریدونکو، اوس هم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرونه خبرېږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی، ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده.
د کابل اوسیدونکي لیما چې خپل هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زموږ کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسیدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی، ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده چې دوی بیخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیږي دوی ته ټاکل شوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطان د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی چې کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغې اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار، چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې 10 روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالی بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپل مې پیسو ته ضرورت کېږي. حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم. بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې. لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي. ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې او کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې مونږ لیدلې دي چې په افغانستان
نارینه
لږ خړې لیدې نه رامسته کیږي، او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هیڅ ما ځکه اوس ژوند په پیسې روان دی. تبان چې هر څه ته به ضرورت پیښیږي، دا چې پیسې ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي. هغه تبان دا بځي یا بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضیږي، یا بل کوم ضرورت پیښیږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کیږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شي وي، شپې چې سړی راشي هغه سره مثلا جنگ کیږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کیږي، نمدا چې بلاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپل مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې زه کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې ترکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅوله، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی.
بله، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان میرمنې مو ولیدلې، څومره په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباس په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پیا چولې دي. نوی رژیم ډېری ځایو ته دلاله ما ځینې ځایونه دي، مثلا په کابل کې چې هغلته میرمنې چې ما ولیدلې وې بیکاره شوې، مخکې د اقل یو کار درلودو، یو حیاتي به درلودله. هغه که کار لري والي اوس هغه چې مخکې دوی کمایي کوله د درلودو اوس نشته، ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي، کار نه وو، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي، او میرمن بیا بیخي په بد وضعیت کې وي. هتا ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو به شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بیرته به د پخوا په څېر کار شروع کړي، او که یو ډول ماتې شوي وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وي. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سینګارخونې وتړئ. دوی ډېرې خفه وي، دوی ویلي چې زموږ د ګټ وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به مونږ نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دغه وضعیت دی مونږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلي چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه مونږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلي چې مونږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي، حتی د سیمې په هېوادونو کې مونږ مصرف کړی دی، مونږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې مونږ مجبور لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرونه مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې مې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشته جان، یو څه باید زه ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی سه په مالي برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پرې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی، اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوه دی. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او بیا بازار ته راوړل شي، خرڅول شي. موږ په بازار کې وګرځیدوم، لیدل چې ډیرای داسې شین مونږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي، نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامه غوښندې کار وکي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي دي. ا دقل یو څه کې چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې میوا مغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ور سره وکړي، ا دقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خپل سوز په حلوي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکړي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکی به څه کیږي، لاس تر زنی دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ور باندې کوي، عاید هم نه لري، او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بل اخر خبر چیر ترسیږي؟
خو خبر هم نه غواړم چې کورنۍ ته تاوتریخواله رامنځته کیږي. کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد اندازې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې بالغه ونیش 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پر باندې ناروغي باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کارنم، یو خو پټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه کوي، اراده نشته دي. کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچوي، یو لاس 40 روپۍ په دې ورځ غټي، خو اراده نشته دي قوي، زړه نازري دي په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي. نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي. د خلک 40 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ نه غټي، د ورځې لاس 100 خو غټي، د ډوډۍ پکېږي. ولې پټوله کې کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټي راون غاړي، فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو بروزي، د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو خبره ووزي.
د سیو میرمن تاسو خپل ژوند کې عملا لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شا گاوان کې د سیو میرمن ته لیدلې و؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه. حتی بازار ته چې به کله تلمه، نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بې حد بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو، د لسو یا 15 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او په سړک باندې کېنی، بیا د چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دي، حتی ما کسي ورسره کړي دي چې هغوی حتی 10 روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته، چیرته د موټر کرایه څه چې بيخي وې دونه سره سره نه کې، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وا، اوبر انا غواړي، وایي حتی مونږ د دې توان به نه لرو چې د خپل یو بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالات په تیرې دلو ده او راتلونکي به بل اخر خسي، چې دوی دومره ځان او ادی اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی؟
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کېدل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دیشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل کې 100% نه وي بيخي غلط 100% چې د دوی حل شي پښته امکاناتو باندې نو دا بلې خبره وي په اوسنۍ شرایطو کې نشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی یوازې همدغه پاتې دي اته ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي یعنی دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی وو هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی که ډیری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا به لویه خبره وي یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم بازار ته راغلې وه هغې دغه مری اخیستلې نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مریو ته څه کوي هغې ویلې وایي چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړومه په همدغه مریو باندې تکې ورته ارزان بیه اخلم بیا مې وړوکی زوی د هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تللې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کېږي نو تاسو خپله فکر وکړئ هغې سره دا فکر پیدا شوی دی شاید هغه 1000 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي ولې د ورځې کې هغه 500 روپۍ مو ګټي دي ته لویه خبره ده
او نارینه او ته څه وایي مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي کمه هغه په دې سختو شرایطو کې له خپلو مېرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یې ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي دا به څومره ښه وي
تاسو خپله فکر وکړئ ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاس ته کښېني هغه به ډېره سختي لري ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي همیشه یې لاس ډک وي یا بانک کې درلودلې زړه پې ټول وي که ژوند کې به ستونزې رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم نو بانک مې پیسه شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ور باندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاوند په در باندې وخوري او بیته یې ورکړي نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یوه ورځنۍ لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي ځکه هغه اولاد لري مصرف لري ورځنی ژوند دی تبن یو څه ته په کارېږي نو پیسه باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي زه نن بېدانده یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي
ډېر زیاته مننه ښکلا جانې ژوندی سلامت اوسي
مننه فرشته جانې خیر اوسې
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی هغه په پیل کې وایي اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی
د خزی بی برخه کول دندې د ویټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي او بیا په تیر شلو کلونو کې ډېرې داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی نو په داسې یو حال کې د خزی دندې نه بی برخه کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ اشاوې بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی
له بده مرغه په داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي که هغه ورور وي که هغه مېړه یې نه ورته ورکوي که نه دا څومره یو بد وضعیت ده څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریږدي چې کار وکا په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي پیسې نه ورکوي دا څومره یو منفي تاثیر لري
ګوري کله چې په کورنۍ کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي. دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې تاسو ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څنه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفه نه دوی باوسي او قرار اوسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټول نه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دند لرو په یوې کورنۍ پورې تړلی یاستو، نو تابع کولای سو خپل کورنۍ هم د بیلګې په توګه یاد کو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له پیسو نه چې نارینه ګټلی مصرف کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي، زما کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په اخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، بدن دې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به هم حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود، مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو لش پیتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. د درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسي چمتو کړي او له ازادي رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هر جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکار کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کیدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو هم په هوای د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دې ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دشتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدی مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 340 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوضې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 2 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، ګربات، پکباشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او حمونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
خوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیم بجو لا ازادي راغلی.
او د خبراونې په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې. خونکي په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړی. د درس بشپړه تشریح خون کوي کوي
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتر شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې و چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,00,000 کیلو واټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول. د برېښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول، نو ځکه دغه د برېښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکی پر ډم جوړه ده. د کجکی د برېښنا فابریکه ورته ویلی سو. د کجکی د برېښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ سو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. او یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې د کجکی برېښنا بند جوړ سو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د آبیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو لپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلو واټه برېښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برېښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکی برېښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرشت سنگین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برېښنا بند برېښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د 10 کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو چې 10 کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرزې نوي سي. خو د دې څخه تر 15 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پرزې دي. نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روان دي. تاسو په تصویر کې د کجکي د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکی د برېښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکیچ شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې ډیرو ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراه څخه عبارت وو. له 1943 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې و چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرض جات په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عریضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1943 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نوي شي اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1400 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 204 ولسوالۍ او 3500 اصلي او پري کلي شامل و. له 1915 لمریز کال څخه وروسته 2 ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسی ولسوالی استا چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندی کې راسي خو دلته عدالت تر ډیره پورې په دغه ویش کې نه ترسره شوی ځکه چې د هلمند ولایت 5000 کیلومتر مربع مساحت لري نو دا چې 5000 کیلومتر مربع مساحت لري غټې ولسوالۍ مساکلا ګریش دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړې تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5000 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 324 ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پکې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې تخبریږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
نرای نرای